السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري ساعت کې موزه فرخنده ست هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي او ریدل یې مهیروي. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورما کې د ځنګل لانجې پر سر پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه لسی وګړي ژوبل دي او اسرائیلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. جمعیت ویلي دي چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا تحریک انصاف ویلي دي چې لسوا څخه پراخ احتجاجي تحریک پیلوي. د جماعت اسلامي غړو او پلویانو هم پروند کراچۍ ښار په ختیځه ضلع کې احتجاج وکړ. د جماعت اسلامي او سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت د خپل خوخي نوماندان بریالي کړی دي.
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو غټلې ده. خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل، په کراچۍ غونډه ښار کې 24 غنټه بعد ریزلت ورکول، ریزلت روکاول، د دې موږ اندازه لګو چې مکمل هغه خلکو ته حمایت حاصلو چې کوم د اسټابلیشمنت په لاره کې روان دي، د اسټابلیشمنت په مرزي باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د تورونو په خبرګون کې څنډي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. لدې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نور چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورما کې د ځنګل پر سر د لانجې لوجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د برا کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیگا مشال راډوتول چې لګي دوه سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځنې کسان پرون له ځنګل د لرګي وړلو لپاره تللی ول چې نخته وشوه. د وای کله چې پوځیان د نخته درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری وژل شو. علي وای معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړې دي او کنا خو د پیواړ دوه اوسیدونکي په پیښه کې ژوبل شوي دي. د زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دی او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبیدار ګلاب حسین مشال راډیو ته وویل چې د هغې سیمې ځنو اوسیدونکو پر ټریکټر ډزې کړي دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګله یې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لګدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم ترمنځ نښتې شوې دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړي دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. د پاکستان لنډمهالي حکومت لننه د پېټرول او ډیزلو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت د فبروري پر 15 په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پېټرول نرخ 2 روپۍ او 3.5 پیسې او د یو لیټر ډیزلو بیا څه باندې 8 روپۍ زیاتوي. له دې سره د یو لیټر پېټرول نرخ 2.5 روپۍ او 2.25 پیسې او د ډیزلو څه باندې 2.8 روپۍ ته رسېدلی دی. بیان زیاتوي چې د تیلو نوې بیې به د میاشتې تر پای پورې عملي وي. اسرائیلي ځواکونه ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی. ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا داوا دروغ بللی ده. او د افغانستان او د سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلووره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت پر شپږ نیمو بجو او د کابل پر شپږو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر دولسمه د شلووره سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل لاوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري یو شمیر سیاسي ګوندونو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورم کې د ځنګل لانجې پر سر پنخته کې یو پوځي وژل شوی، دوه تنه ژوبل دي. ملي جمهوري غورځنګ او درپخیرو د ګوند پر مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. او پېښور های کورټ پولیسو ته امر کړی چې هلته د میشت اسناد لرونکي افغان نرخزیان نه ځوروي. د نرخزیانو د حقونو فعالان هم وایي چې حکومت د کډوالو نرخزیانو ته وخت ورکړي.
زموږ د ګورنمنټ نه درخواست دی، د پولیس ډیپارټمنټ ته درخواست دی چې هغه لږ سپیس ورکړي، هغه دینه تنګي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا شند پاکستان په نورو سیمو کې هم سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرې کړې دي. د فبروري په 15مه په کراچۍ کې د جمعیت العلماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تور یې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت تسین صوبې سکتر راشد محمود سمرو ویل دی چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامي غړو پلویانو د کراچۍ په ختیځه ضلعه کې مظاهره کړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویل دی چې ټول ټاکنې پوره شفافې وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي نور.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند د پرورۍ په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهرې په وخت جمعیت علماء اسلام فی ګوند سن صوبې جنرل سیکرټری راشد محمود سمرو ویل چې نن د پرورۍ په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبې په پوله د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنې اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې به چا ته هم د حلف اغستو اجازه ورنه کړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاری محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی باید د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په هغه بارډر باندې، چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کوم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمائندگان نه دي. دوی وجه نه مونږ به د سنې اسمبلۍ ګراو وکړو هغه ورځې چې په کوم ورځ د صوبایي اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ځایي مشرانو تور پورې کړي چې په کراچۍ او د سن صوبې په نورو سیمو کې د دوی سره درغلۍ شوې دي او د دوی ګټلې څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ ان 240 نه کاندید دوا خان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلیو په ضد په دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي.
قانونی چل بم کو اعتماد دا قوم دا قوم دا ووټ
جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړی او توري پوری کړی چې په ټاکنو کې د دوی ګټلې څوکۍ په درغلیو متحد قومی موومنت پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځایي مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټیبلشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوښ دي.
دا فارم 45 مطابق منگا نمائندگانو گٹلے دے الیکشنو گٹلے دے خوپا آرو دفتر کے جالی 45 جوڑے دل پا کراچی انتخار کے 24 گھنٹے بعد ریزٹ ورکول ریزٹ رکاول ودین منگا اندازہ لگو چھو مکمل آگے خلقو تا امایت آسلو چھو کم دا اسٹیبلشمنٹ پا لارک روان دی دا اسٹیبلشمنٹ پا مرزی ماندے روان دی آگا خلقو لگ مکمل اجازت ورکڑے شوئے دے.
کڅه هم په پاکستان کې د اتمی پروري د قومي ټاکنو نتیجې ګڼ سیاسي او مذهبي ګوندونه نه مني او د ټاکنو سمدستي رستوي چې د احتجاجونو کومه لړۍ پیل کړې ده هغه لا روانه ده. خو بل خوا د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سنسوبي مشر شریف الله د درغلیو تورونه رد کړي او ویلي چې د پروري د اتمی ټاکنې په مکمله توګه رڼي او پر امن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا هم د اتمی پروري ټاکنې رڼي بللې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمیر ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل او پر ضد یې احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړه توګه شفاف وو. پوښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ سیاسي ګوندونه ائتلافي حکومت جوړکړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوي حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتون کې حکومت تبا د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی داغه مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلین ډالر چې دی هغه په کار دي چې خپل قرضو قسطونه ورکه او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مې د میاشتې په طریقه باندې خور کړي او نو کې دي چې هغه ته په اسمبلیانو کې دنه او اسمبلیانو نه بار چې داسې د سیاسي انتشار چې خرچم کې دي شنو داغه کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج دی. سمو د پسې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي امنیتی ستونزې لا نورې زیاتې شوې وي. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتی ستونزې ختمول د پوز او امنیتی ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کمی لوی چیلنجونه ابدي چې اولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته خراب طرز حکمرانه یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورننس هم، د پاکستان اسم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنی تګلارا، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسی جماعتون ته جیسے مینڈیٹ ورک ہو چاہیے، وہ سیاسی جماعت ہم خپل حکومت سے دیگر نشی چوڑا والے جکل ہوں، یہ سیاسی جماعت سر خپل مینڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پرے ہو گرم بانی نگا ازہرانہ طور بانی خپل فیصلے نشی کوئے پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس چی دے نزیشت گردی دوم رغٹ لے ہر چی دے اگر آلے چکم سیول ملٹری تعلقات دی رغٹ چیلیں دے فوج دا حسائفسی پر شکل کی یو ادارہ جوڑا کلاو آغی پر لان دی بانی نہ صرف سرمایہ کاری چی دا واخستله بلکې زموږ کو اختیار هم واخستو اوس اوی دوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ارساج کوم اداره ده داغي سربراهي چې داغه یو فوجي جرنل تور کوي او بند خارجه پالیسی چونکه نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسی چې داغه به خګولو کوشش کوي او بل طرف ته تاسو اوس وخت فوج سے بچالا راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو ګډ چیلنج دی چې هغه د ایران، افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمي.
بلخوا پیپلز ګوند د فبراير په 14 په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوی چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ، غربت، امنیت او د ترګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمی نتیجو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړو خپلواک نوماندانو په خیبر پختونخوا او کامی سملې کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. کمیشن هغه ګوند انتخاباتي نخ نه باور کړي نو ځکه یې نوماندان په خپلواک توګه انتخاباتو کې ګډون ته اړ شول. د اصولو لمخې که هغه ګوند غواړي چې حکومت جوړ کړي او د ښځو لګکیو ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي نو باید یې منتخب غړي په اسمبلیو کې په یو ګوند ورګټ شي. تحریک انصاف پولې دې کار ته اړتیا لري. دا پوښتنه زموږ د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی بیانوي.
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړې څوکۍ وي، خو هغه ډله، تنظیم، ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي سملې او هم په خیبر پختونخوا سملې کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې. تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړې څوکۍ به اخیستی شي. د فروری په 14 تحریک انصاف ګوند ویلو دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریکه حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلو دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت د جوړولو خبره نه ده شوې او نه به دوی خپل ګوند د چا دپاره استعمالېدو ته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی، خو دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي سملې د 28 حلقې نه کامیابه شوې. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډیو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړې څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے.
دغه نه پس خو به دغه ډلې غړي نه خرڅيږي، د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلې، او دا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي. که دوی آزاد پاتې شو نو کې دی شي، لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نون ته لاړل. سن صبح کوم ځینې غړي پیپلز گوند تا لڑن نو دا لڑائی بہت رہے گی
جا رہے ہیں تو کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا۔
دا مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشاد ریڈیو تو ویل دوی زنی دا زانگڑو چوکیو نمونہ حکومیشن تور کری او که تحریک انصاف سره خبر پخشوا نو بیا که ضرورت شو نور نمونہ با هم ورکی او تمر چوکی چی دا دوی قانونی حق جوڑی گی هغه با خلی هر وخت چې انتخابات کیږي دا ځانګړو څوکیو معنا د زنانو یا لږ کېدو لپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کیږي۔ نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروسته د ځانګړو څوکیو لپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي؟ مشاد ریډیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کم پارټۍ کې د آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارٹی دوا نمونه د زنانه ورکړی لیست ورکړی او داغي بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارٹی نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست راکړي۔ قبایلی علاقو کې چې کله الیکشن وشو د تحریک اصلاحات قبایل د شاجی ګل چې کومه پارٹی و نو اغي د زنانه لیست نو جمع کړي خو به رستا الیکشن کمیشن ته وغوښتو۔
دا خبر لا هم نه ده پخه شوې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د مجلس وحدت المسلمین سره پارلماني اتحاد شوی او یا نه، خو که دغه اتحاد وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږو ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي، ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي۔ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور۔
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو۔ پولیس وای د کورمه د پیواړ او گیتو سیدونکو ترمند سنگل په سر د لانجی لکبلا دنخه د پرمحل یو پوزي وجل شوی او دوه لسی وګړي جوبل شوی دي۔ د پولیسو او چارواکي بیګا مشال لډیو ته ویل چې انخته پرون شوی دا نجف علي وای چې سرتيري دنخته درولو لپاره ورغلی وو چې ورسخه یو وجل شو دی وای چې حالات په کنټرول کې دي او زیاتوي چې د پیخه پلټن کوي۔ د پیواړ یو مشر وای چې د گیدو سیمه اوسیدونکو په ټریکټر کې لزنګ څخه لرګي وړل چې ور باندې ځینو کسانو ډزې وکړي۔ هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی بلکې هغو کسانو له خپل لوري ډزې کړي دي۔ خو د گیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګلې لرګي نه لیږدول بلکې له خوړ څخه شګه وړله چې ور باندې حمله وشوه۔ په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسی په دې رپورټ کې۔
په کورما کې له گیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیبوړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتي عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي۔ په بره کورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چې ورباندې ډزې شوي۔ علي زیاتوي که څه هم په ټریکټر کې سواره کسان بد شوي خو د جګړې مخان استول لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی۔ چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنه، خو په پیښه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي۔ بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لاګیدو سیمه په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي، خو وایي چې هغه اقدام د کام په مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوی۔ بلخوا د گیدو سیمې ځای مشر ملک ګلا خان منګل مشال ریډیو ته ویلي د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړې شګه راوړله چې ورباندې له ملایانو ملي برید شوی۔ منګل زیاتوي په سیمه کې له کم ځایه چې شګه راوړل کېدله هغه یې خپله ده او بله ده چې د لرګي پرې کولو الزام دوی ردوی ځای مشر دا هم ویلی په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوی ډسته جواب نه دی ورکړی، خو په کار ده چې حکومت د شر خوراولو د داسې عمل مخه ونیسي. کورما کې الزو قوم لا په وړه تر خیرو قوت پرې منطقه خپله بولی، خو بلخوا منګل لاګېدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې لزنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الزیو ترمن جګړه شوه چې پکې دواړو خواو ته د شو زیاتو تنانو ته مرګ جوړه اوخته و. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکه پښخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حل یې راونه وستلو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ملي جمهوریت غورزنګ په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې درپخیلو هم مظاهره کړي او ویل دي چې که انتظامی د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 14 به کاربندیز وکړي. هغه ګوندوي چې محسن داوړ او ملګري د فبروري پر 14 په میرامشاه کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د شو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې نتی سرتیرو ور باندې ډزې وکړي چې پکې د هغه ګوند په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان وژل شول. انتظامی او امنیتی ځواکونو لا په دې اړه سن دی ویلي، خو د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري په 12 ویل چې دا وړو ملګری له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان و چې امنیتی سرتیرو سره یې خطه وشو. هغه ویلو چې په پیخه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل وخت، خو د شمالي وزیرستان یو پولیس احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبلا نه وه اوښتي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د ملي جمهوري غورځنګ ان ډي ام غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میر علي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 15 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخه تا انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیخه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګټ مخه تا امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې د پیخه مقدمه د انتظامی په ذمہ وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړي دي. د درپخیل قبیله سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروری په 15 احتجاجي غونډه ته اعلان کې وویل چې د شنبه پورې مثبت ځواب ورته ملاونه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
کچرته د اول ورځ نه مخشه د حکومت یو مثبت اعلان وکړو، بیا خو خیر ده چې دا کوم احتجاج کوم در پخیل د ان ډی ایم سره پوشانه بشانه میژرون کړای ده، کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز بیا د احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخه ته لاریون ته د ان ډی ایم یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطه انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښته نه کړې.
محسن
داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلی کوي. تر اوسه ځلی انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خو د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې د غلطه د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په ځواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پر امن لاریون د څو ورځو نه د غلطه پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم د غلطه مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او ریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل لور.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی، تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو او پلویانو مظاهرې وکړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه وو. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او 2 ولسی وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته وویل چې لګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړې دي او کنه، خو په پیښه کې د پیواړ 2 اوسیدونکي ژوبل شوي دي. د ذاته وی چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو او ډزو چغې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده.
لند خبرونه مو د پامیر ساحل لوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. اسرائیل وایي چې د غزې د تړانګې تر ټولو لوی فعال روختون باندې برید کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له روختونه ترلاسه شوی دي او رویټرز تایید کړی دي، ناروغان او نور خلک پکې په خورا بد وضعیت کې ښکاری. خو اسرائیل ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې پوره پام کړی. اسرائیل وایي چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي په روختون کې یرغمل کسان ساتل، خو دغه وسلوالې ډلې دا بارت کړی دا. تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په دې رپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2500 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28 زرو زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل لکه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډیر دقت او د ځنګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځنګړې روزنه ورکړل شوی تر سره شول. هغه زیاته کړه چې لدې پوځي عملیاتو د اسرایلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرایلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پریښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سورې او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرایلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپل ژمنو خلاف د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګو. نوموړي بیګا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته وویل چې طالبانو ورته ویلي وو چې ښځې به وکولی شي چې د وزیرانو دنده هم ترسره کړي. د بیګانې اوریدنې مقصد دا معلومول وو چې ولې د ولسمشر جو بایډن حکومت د 2000 کال د دوحې موافقه په بریالیتوب عملی نه کړې شو. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په بیړه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو پر ایستلو هم تنقید وکړ، خو بایدن په بیا بیا د خپل هغې پریکړې دفاع کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه، په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې انجونو ته به خوندځي او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو د هم ویل چې خزه کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دونی مو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسی، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیګانې غونډه کې د دوهې د موافقه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوهې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوهې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوهې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوی مجله
په 10:30
هارون بچا هنری ګړی
په 1
تاندې هیلی
په 2:30
د مشال پنوم
په 3
حجرا
په 4:30
د ځوانانو غږ
په 5
اوریدونکو پیښور هایکورټ پرون د افغان نرخزیو کډوالو د قضیې اوریدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی د نظوروي هغه مقدمه د ټولنیزو او هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکوري دایره کړې ده. د کډوالو نرخزیانو وکیل وایي د هغوی ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د عصمت علي شاه اورو.
دا فروری په 15 پیښور های کورټ پولیسو ته امر کړی چې اسناد لرونکي افغان نرخزیان دې نظوروي. د مفکورې لخوا په پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو نرخزیان لپاره درخواست جمع کړی شوی و. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې وه چې افغان کډوال نرخزیان دې واپس افغانستان ته نه لیږي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کیس کوونکي 14 نرخزیان د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیر سره رجسټرډ دي.
مونږ کیس په دې بنیاد فایل کو چې تر څو پوری د حکومت پاکستان په دې خوره باندې یونیسیر به تور اداره موجود ده. دا غي غ فنکشن بحال دي. حکومت پاکستان دا غي اګریمنت مطابق دا غي خپل دستخط تابع دي او هغه ته لیګل سټیټس ورکی. لہذا دي رجسٹرڈ افغان نیشنل تصور کړی شي او د دې خلاف تی نوټیفیکیشن یا کم کاروي چې دا فیلپور بند کړی شي. هغه باندې عدالت دا آرڈر کو دنه مخکې د افغان هنرمندان لپاره موږ یو کیس فایل کړو. ماغه سیم نیچر دا کیس هم داغه سره وزې کو او په دې کې ماغه چې کمټر واغه په دې کې بحال وساتو او وفاقي حکومت دا ډاکټر کو چې موږ باقا دا پورا جواب راکې چې د دې قانوني اساس سره او آیا د قانوني اساس نه بعد د دې د بارت لو دا چې کمیونیکیشن دی دا ټیک دی او غلط دی.
دا پاکستان نگران حکومت د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې ویلو چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د اکتوبر د 1 د پاکستان نه اوزي او د هغه رستو به پر ضد کاروایی کوي. د افغان کډوالو د تګ لړۍ لا هم روانه ده. حوریا انوري چې د افغانستان نرخزه ده مشال ریډیو ته ویل ک افغانستان ته لاړش نو هل تبای ژوند د خطر سره مخ شي.
په افغانستان کې نو مونږ خو بيخي ز ترانز نشو پاتې کېدلې تاسو پاتې چې الته وومن رائټ بيخي نشته دی. د تعلیم د جاب نو هر څه چي نو کا انسان باندې پوښتنه چې دا خواجه سره دی ترانسجنډر نه دا غي د ژوندې پاتې کېلو لپاره خو بيخي ستونمنځ کار دی چلته پاتې شي. په خبر کې مېشت چې مونږ سره کوم ګروپ دی هغه کې 43 خواجه سره دی یا 50 هم دومره به تقریبا ملاوي. خو نور هم دي د پاکستان په نور صوبو کې خو دا غي نمنګ ته معلومات نشو او داسې دي چپټ دي دلته اوسېږي په افغانستان کې اوسېږي خو پټ دي.
په خبر کې د نرخزیان لپاره کارکونکو نرخزه ماهی ګل مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو او نرخزیانو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسی جوړ کړی.
اغه سپر منن نه دی راغلی، اغه یو ټایم پیریډ دی، اغه بدلته تیری، اغه ځان رجسٹرډ کړی دی یو این ایس سی آر طرف ته، نو اغه کوشش دا کی چې موږ بهر لاړ شو. چې کوم پوری دا خو دا کار پینډینګ کې دی، نو زموږ دا ګورنمنت نه دا خواست دی، دا پولیس ډیپارټمنټ ته خواست دی چې اغه لږ سپیس ورکړي.
ټکال 2023 د اکتوبر په میاشت کې افغان کډوال هنرمندانو هم په پېښور های کورټ کې د پولیسو لخوا د تنګولو او نیولو پر ضد درخواست جمع کړو. په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي وو. د خیبر پختونخوا د داخلو چارو د ادارې د شمیرو تر مخه د کال 2023 د نومبر د ډومبې نیټې نه د روان کال د فروری د 14 پورې 2,00,000 او 80,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا د هیواد له لوی سارنوال څخه غوښتي چې دا باور کړي چې په وس کاروبار ونه چلوي. مشر قاضی د هغې درې کسیزه جرګګۍ مشري کوي چې دا سړي چې آیا پوځي ځمکې د کاروباري مقاصدو لپاره استعمالیږي که نه. شنونکي وایي قاضی عیسا دا مسله پر داسې مهال سړي چې ټاکل شوی په اکتوبر کې کاري موده پای ته ورسي. دوی وایي ښایي په وس تر هغې وخت له دې قضي اورېدنه وسخمي وروسته معلومه نه ده چې بل مشر قاضی به دا کیس پر مخ یوسي او که نه. په دې اړه نور تفصیل د اصرار عالم مومند اورو.
د پاکستان سپریم کورټ له نگران وفاقي حکومت غوښتي چې دا خبر یقیني کړي چې پوځ خپل توجه د کاروباري فعالیتونو پر ځای یوازې له دفاع سره په تړلو مسلو مرکز کړي. د فبروري په 14 د کیس اورېدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسا د خفګان څرګندونه وکړه چې د په خبره پوځ په پوځي ځمکو د ودونو حالونه جوړ کړي دي. پاکستانی لیکواله عائشہ صدیقہ چې د ملټری انګ په نامه خپل کتاب کې یې د پوز د اقتصادي شتمنو په اړه تفصیلات ورکړي، وای پوز سره چې کومې ځمکې دي نو دا سرکاري ځمکې د پوزي مشکونو او نورو ستراتیژیکي کارونو لپاره دي. خو د په خبره پوز پر دې کاروبارونه لري. نوموړی وای پوز سرکاري زری ځمکې نورو ته په کرایا ورکړي او په سرکاري ځمکو یې مارکیټونه، سینماګانې او شادي هالونه جوړ کړي دي. عائشه صدیقې د پروري په 15 مشالې ډوته وویل چې سیاسي حکومتونه هم دومره زورور نه دي چې د پوز خلاف عدالتي پریکړې عملي کړي.
گورا کیسونه راضی او په هغه ترس کې معاملې راپورته شي او بیا سیاسي حکومتونه عدالتي پریکړې عملي کوي. خو په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو دومره طاقت نشته چې د پوس خلاف پریکړې عملي کړي. نو چې حکومت یې نشي کولای نو نور به څوک عملي کړي؟
بلخوا د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د پروري په 15 مشالې ډوته وویل چې پوز د چوڼۍ بهر په نورو ځایونو کې د خپل مالی فنډ لګښت داسې کاروبارونه برابر کړي چې په هغو کې یوازې ریټایرډ پوځیان کار کوي. سید نذیر وایي دا تورونه بې ځایه دي چې ګینې پوځ د دفاع پر ځای په کاروبارونو بوخت دي.
ګوره دا ځکه بې ځایه دي چې د فوج کم سروینګ خلک دي، هغوی نه کار په سیمنٹ فیکټری کې شته دي یا د سری په کارخانو کې شته دي یا بل ترې په دغه بینکونو کې شته دي او نه داسې شادي حالونو کې د سروینګ والا سره کار. دا صرف ریٹائرڈ خلق دی او باقی کی سویلین ډیر زیات دی چې هغه دا کاروبارونه دغه کې مشغول دي او دغه وجه دا دا چې زمونږه فوجین چې کم دي هغه په ډیر کم عمر باندې ریٹائر کیږي. نو دغه خلکو خو بل روزگار نه سیوا د ټوپک چلولو.
په پیښور کې قانون پوه نور عالم خان وایي قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې فوج بعد خپل ریټایر فوجانو لپاره بینکونه، کارخانې، پیټرول پمپونه او داسې نور کاروبارونه برابروي. نوموړی وایي د فوجو یوازینی کار د هیواد امنیت ټینګ ساتل دي.
بینکونو ته لاړ شي د دې بینکونه دي څه چې د سیمټو پاره کې تپوس وکړه د دې چې د فوجي ګلتي ده څه چې د سریې والا ته لاړ شي د دې دي پاکستان ټولو ادارو کې چې کم کار کېږي کم هغه کېږي په هغې کې چې دي ریټایر فوجیان هغې کې ناست دي نو دې سره چې دي دا سویلین چې دي د دې سروایول نه کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان موجوده چیف جسټس په سرکاري ځمکو د پوځ لخوا د مبینه کاروبارونو معامله راپورته کړې، بلکې دا مسله پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد هم په 2020 کال کې وروسته له هغو راپورته کړه چې دا قسمه تورونه مخته راغلل چې په کراچۍ کې د کنټونمنټ بورډ ځمکې چې د ستراتیژیکي مقاصدو لپاره ترلاسه کړل شوې وي هغه په مبینه توګه د کاروباري مقاصدو لپاره کارول کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د خیبر ضلع د بلدیاتی ادارو ځینې استازي وایي چې د بلدیاتی چارو صوبایي ادارې د کلیوالو او چم گاوند شوراګانو مشرانو ته د میاشتنۍ تنخواه پیسې ورکړې دي، خو د تحصیل چیرمینانو ته پیسې نه دي ورکړي. دوی دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. وی ویل چې د تحصیل استازي هم باید پیسې ترلاسه کړي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا د پلانونو پرمختیايي چارو ادارې ویل دي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به زر په ټولو قبایلي ضلعو کې بلدیاتی داري تمویل کړی. په دې اړه نور تفصيل د فرهاد شنوارینا.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د لوکل ګورنمنت ادارې لخوا د دوی ویلج کونسلونو او نیبر هوډ کونسلونو ته د تنخواګانو او دفترونو په مد کې روپۍ جاری شوي، خو بیا تحصیل چیرمینانو ته کوم فنډونه نه دي ورکړل شوي.
وی سی این سی والا څه تنخواګانې چې وی هغه ریلیز شوې او د دفترو رینټډ د کرایا لپاره لږ ډیر فنډ چې هغه ریلیز شو، او اوس چې دی د هر وی سی این سی لپاره د 2 لاکھ د فرنیچرو فنډ چې دی هغه ریلیز شوی، او د هغې اخیستلو لپاره به ای ډی لوکل ګورنمنټ په نگرانۍ کې به کمیټي جوړیږي. په هغې کې به ویلیج سیکرټریز او د وی سی این سی چیرمین دا به هم پکې، او د طریقۂ کار لاندې به دغه فرنیچر چې دا به اخیستل کیږي. باقی د تحصیل چیرمین د پاره نه فنډ او نه سیلریز لاوسه پورې نه ریلیز شوی، نه څه طریقۂ کار چې هغه جوړ شوی.
شاه خالد شینوار وایي چې نړیوال بینک او د جاپان پرمختیايي ادارې جایکا ځایي حکومتونو فعال کولو او فنډونو ورکولو لپاره منصوبې تیارې کړې.
ورلد بینک وایي چې مونږ د خپل پروجیکټ د پاره فارمز کپنۍ چې دی هغه هایر کوو، هغې د پاره مونږ ټینډر او تیاری شوې ده، او امید لرو چې جون کې باغا مطلب چې ګراوند ته برازي. باقی جای کا چې هغه هم په سافټ کې ټریننګز وغیرہ چې دی هغه وقتاً فوقتاً کوي. دا پروجیکټ د ډیر وخت نه مطلب چې شروع شوی، او هغه مې چې ور شوی دی مکه تر رسیدلې. خدا قانوني لوازمات چې پوره شي، باقی د سرکار سره هغه فند کمای دی. دا پروجیکټ چې ګراوند تر راشي ان شاء الله زموږ د بلدیاتو دا نظام چې دی سره به فعال شي.
د خیبر ضلع د باډې تحصیل یو ویلج کالج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې خوښه دوه کال وشول چې بلدیاتی ځایي حکومتونه جوړ شوی خو تر اوسه ورته پوره فندونه ور نکړای شول.
صرف دا مونږ ویلی شو چې 11,000 روپۍ اعزازیه ملو شوې دو ویل چیرمن ته هغه فی مهینه کمه تنخوا 60,000 روپۍ دوخی مخکې 15,000 روپۍ خو اوس یې کمې کړې دي. چې کم کسان یوت دوام دریام کونسلران دي دغه ته اوسه پورې نه څه اعزازیه ملو دو نه څه مراعات شته دی. په لوکا کې چې کم سکولونه دي هسپتالونه دي روډونه دي روډونه خو داسې پروته دي چې دومره ګردونه دومره سخت تکلیف دی عوامو ته چې خاکه یې پرې اچولی ده او داسې په نیمه کې یې پریښي دي. مونږ سا په ویسې کې سی ایچ سی حبیب الله کلی په هغه کې د تیرو شپږو میاشتو نه دوایي نشته دی.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په ټولو قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا رورل سپورټ اینڈ انسټیټیوشنل پروګرام په نوم پروجیکټ لاندې لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو زراعت د سرکاري تعمیراتي ادارې سی این ډبلیو او پبلک هیلث محکمو سره مالی مرسته وکړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته هم په 2021 دسمبر کې بلدیاتی ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست ولایت په صبریو او یعقوبی ولسوالۍ کې یو شمېر رضاکارانو په غرایزه سیمه کې د تفریح او د میز ځایونه جوړ کړي. د غلط ځوانان وای غواړي چې سیلانیان هغو شنو سیمو ته د تګ لپاره وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمېر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل،
دلته موږ تقریبا 15 ځایونه جوړ کړي دي د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ. دا د هغو ځوانانو چې دلته مسره بنډارو ته راځي راحتل یو بنډارونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړي دي. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15,000 نیل کې نه ور شوی دي. موږ پاور دغه څه خاصه نه پلان کوو.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایي سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي، سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي،
چې خلک برول د تداب معلومات نه کې دوه موږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زید اسې او ته معلوم نه وی نه تیار داس زیونه یې باس کې نه او بل داس سخلاتو نه وی زکه چې ولاتي د ژوند سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو، اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپری ده، په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لور ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل،
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري، د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیری سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان، د تڼیو آدم محمد، د باغ سینارګای، د ساز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مرا ګور مرا ګور
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pagam gam 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 va bavlam pagam gam gam mara gora sam 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 ਮਰਮਾ